دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبري سات کې موږ پامیر ساحل هرکلی کوم. په دې غړې کې موږ د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان ظفر خان.
خبرونو سرټکی د کابل پونتون په دروازه کې چاودنې مرګ جوړ لاړولې. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالې مریم نواز ویلي مبارزه یې د قانون د واکمنۍ لپاره ده. او امریکا د ایران په اټومي پروګرام نور بندیزونه لګولې. د خبرونو تفصیل. د کابل پونتون په دروازه کې نن سهار بمی چاودنې لګ تر لګه 8 کسان وجلی او 30 زیات جوړل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید معیار نن مشال رډیو ته ویل په پیښه کې د جوبل یو شمېر کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. ځایي رسنۍ وایي چاودنه هغه وخت وشوه چې ډېری زده کوونکي له پوهنتونه بهر ولاړ وو. د برید ذمواریو تر دې د مچا نه ده منلې. پرون هم د افغانستان په کندهار ولایت کې موټر بم برید شوی و چې پکې 12 کسان ووژل شو او نوي نور جوبل شو. د دغه برید ذمواریو طالبانو منلې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مرستیالی او د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي مبارزه او هڅې یوازې نواز شریف ته د انصاف لپاره نه بلکې په هیواد کې د قانون واکمنۍ او عین سر لوړۍ لپاره دي. دا خبره نوموړی بیګا د امریکا غږ رادیو له اردو څنګه سره په مرکه کې وکړه. مریم نواز تور پورې کړ چې په هیواد کې د ولس د ارادو او استازیتوب درناوی نه کیږي. د پاکستان حکومت د نوموړی تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې دا خبره په بیا بیا تکرار کړي چې د احتساب ادارې او عدالت په چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. نواز شریف د درغلۍ په تور بندې دی او مریم نواز سزای شوی خو دوی په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. په پیښور کې د اپوزیشن دریو ګوندونو مخکښو سیاستوالو ویلي د جولای په 15 د جمهوریت لپاره پراخ احتجاج کوي. د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او قامی وطن ګوند سیاستوالانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل تیر کال د جولای په 15 په انتخاباتو کې د ټاګۍ زه توره ورځ لمانځي. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر آصف اقبال داودزی پرون د پخواني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي گرفتاری ته په اشاره وویل په هیواد کې د احتساب تش په نوم بهیر روان دی.
شاید خاقان عباسی گرفتار کړی شو. مونږ دغه وایو چې دا ایجنډا دا ده چې د احتساب په نوم باندې ناانصافي شروع ده او صرف د یو پارټي مرسته روانه ده که هغه د دې ریاست هر یو اداره ده او هغه د غوړی چې د نور جمهوریت پارټي سایټ شي دا خامخیالي ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن او د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت په بیا بیا په تیرو انتخاباتو کې د ترغلۍ تورونه رد کړي دي. په اباسین کې ډوبه شوی کښتۍ کې ناست 15 کسان لا هم بيدره کړي. د ورکو خلکو خپل خپلوان تور لګوي چې حکومت کسانو په پیدا کولو کې له غفلت کار اخلي. د سیمې واستوګن سرزمین خان چې په کښتۍ کې دوه ورونه یو ترورځي او نور کلیوال ډوب شوی وای حکومت ورسره هغه سمرستي نه کوي لکه چې ورته اړتیا ده.
اوس بیا حکومت زمونږ سره تعاون نه کوي لکه زمونږ مړی مونږ ته نه میلاو شي او مونږ په خپل لاس د پن کړي نه په قبرونو کې قبرونه معلوم نه نو داخل کو دا غم چې دا نخلاصيږي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته ویل د ورکو خلکو د پیدا کولو لپاره کار روان دی او په راتلونکي کې د دغې سې پیښو د مخنیوي هڅې کوي. د جولای په 3 د شانګلې د خلکو یوه کښتۍ په اباسین کې ډوبه شوې ده. په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان ناست وو. له پیښې 14 کسان ژوندي وتلي. په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ نه حکومتي شبکې فریډم نتورک ویلي چې په هیواد کې له نمایي څخه زیات خلک د څلورو لویو خبري ګروپونو اخبارونو ټلویزیونونو او ویبپاڼو مطالب کاروي. د دې شبکې د بی پولي خبریالانو په مرسته پرون په اسلام آباد کې خپل رپورټ خپور کړ چې پکې دا هم ویل شوی چې پاکستان ځینو کاروباري خلکو د ولس د نظر بدلولو په موخه رسنۍ پرانیستې دي. د شبکې مشر اقبال خټک ویل که پاکستان کې څوک د خلکو رای بدلول غواړي نه یوازې د څلورو رسنیو ادارو کنټرول ته اړتیا لري چې دا خطرناک خبره ده. په پاکستان کې خبریالانو د حقونو خوندیتوب کورنۍ او بهرنیو ادارو له تیر شاوخوا یو نیم کال راهسې په هغه هیواد کې پرسنیو د محدودیتونو او بندیزونو په اړه اندېښنې ښودلي. خو د پاکستان حکومت وایي په هیواد کې رسنۍ پوره ازادي دي. خبرونه د مشال رډیو نوري. د سلواکیا پولیس د افغانستان د نجونو د آرکسترا د هغو څلور غړو د موندلو هڅه کوي چې په یوه میله کې ترګډون وروسته له هوټله ورکی شوې دي. د زهرا په نوم 15 کسیزي ارکسترا د جولای په 14مه د سلوواکیا ترینسین ښار کې د پهودا په نوم میله کې موسیقي غږولې وه. د ترینسین پولیسو ویاند پاول کولیتسکا وایي تر میلې وروسته د ارکسترا غړي هوټل ته لاړې خو سبا سهار یې څلور ورکې شوې. نوموړی د هغوی نومونه جوت نه کړل خو د سلوواکیا ځینې رسنیو خبر ورکړې چې د دې ارکسترا ځینې غړو ویلي وو چې د یوې نجلۍ د ترزوی په جرمني کې اوسي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د ایران په اټومي پروګرام اضافي بندیزونه ولګول. دا بندیزونه له هغې وروسته په لومړي ځل لګول شوي چې تهران ویلي د 2015 میلادي کال له اټومي تړونه د اجازې له حده زیات یورانیم غني کوي. له تازه امریکایي اقدام سره به په ایران، بلجیم او چین کې هغه 15 کسان او د نړیوالو کمپنیو یوه ډله د بندیزونو لیست ته واچول شي چې د ایران اټومي پروګرام ته د شایانو په لید کې مرسته کوله. له بندیزونو وروسته دغه کسان او شرکتونه به په امریکا کې دننه سرمایه کاری نشي کولی او د امریکا دننه به یې اساسي کنګل وي. د جاپان په کیوتو ښار کې یو تن د فلم جوړولو سټوډیو ته اور اچولی او 33 کسان یې وجلی دي. پولیس وایي یو تن ناره کړه چې تاسو مری او اور اخیستونکي ماده یې پر ودانۍ ور وشیندله. عیني ګواهانو خبریالانو ته وویل یو تن چې غوسه معلومېده د فلمونو یا تخلیقاتو د غلا کېدو په اړه یې چغې وهلې، هغه پرون دغه برید وکړ. پولیس وایي یو 30 کلن دغه مشکوک تن یې چې په پیښه کې جوبل شوی هم دی نیولی دی. چارواکو نن ویل په پیښه کې د جوبل شوو لسو نورو کسانو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. دا په هغه هیواد کې په تیرو دوو لسیزو کې د عامه وجنې تر ټولو لویه پیښه ده. د خبرونو پای وسم د موسم حال او د کرنسیو بیې درته احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 10 پیسې او 201 روپۍ 10 پیسې. یو یورو 109 روپۍ 80 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 55 پیسې او 340 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 80 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 89 پیسې او 288 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري او زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شي. د کابل پونتون په ور کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د پاکستان مسلم لیگ نون یوې مشر مریم نواز ویلي د جمهوریت په ګډون د رسنیو بندیزونو ضد هم مبارزې ته دوام ورکوي.
صرف نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے وہ رہنی نہیں ہوگی، میں میڈیا کے اوپر جو پابندی لگی میں اس کے لیے بھی لگی.
سبا په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کې خو نمائندان وایي د ښځو د رای ورکونې مراکز کم دي. په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ یوې ادارې په تازه رپورټ کې پر رسنیو د محدودیتونو او کنټرول موضوع څېړلې. شنون کې وایي او په خبرونه کې شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع ته ورزو. د کابل پونتون په ور کې په چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. له کابله د مشال رادیو همکار رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب ستړي مشي درته وایم که تازه معلومات را سره شریک کړئ.
تاسو او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته زه هم په خپل وار سره سلامونه وایم. لکه تا چې یادونه وکړه د کابل پوهنتون د پیښې د تلفاتو شمیر لوړ شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 33 نور ټپیان دي. ممکن د تلفاتو کچه نوره هم لوړه شي. دغه لومړني معلومات خو د کابل امنیه قومندانۍ امنیتي چارواکي د پیښې د کره معلوماتو په اړه څه نه وایي. همدارنګه د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې ممکن پیښه د کابل پوهنتون هدف نه وه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان مشال ریډیو ته وویل چې ټاکل شوی و. نن په کابل پوهنتون کې د حقوقي ستاج د محصلینو امتحان واخیستل چې دغه پیښه رامنځته شوې ده. دوی وویل چې امنیتي ادارې د دغه پیښه وڅېړي تر څو معلومه کړي چې هدف محصلین دي او که عام خلک. خو دوی نه وایي چې وژل شوي او ټپیان څوک دي. له سیمې نه چې کوم راپورونه ترلاسه شوي دي په هغه ځای کې زیات تلفات اوړي او امنیتي چارواکي دا هم نه وایي چې د پیښې نویت څه و او هدف څه و. څېړنې روانې دي. پامیر صاحب، دا سال کې د چې دا لومړی ځل نه د کابل پوهنتون په نښه کېږي، بلکې یو شاوخوا یو میاشت وړاندې په کابل کې یو بل نظامي پوهنتون هم په نښه شوی و چې وروسته وسله والو داعش ډلې دغه مسؤلیت منلی ده او تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بلې پامیر صاحب،
صحیح. او تر اوسه پورې موږ ته دا نه ده معلومه چې په دغه کسان چې مرګ ژوبله ور اوښتی ده دا محصلین و که نه.
موږ له امنیتي ادارو پوهنتون همدارنګه لوړو زده کړو وزارت عامر سره دا خبره شریکه کړه چې وژل شوي هم خلک دي که د پوهنتون محصلین دي. دوی یوازې دومره وایي چې په دوی پلټنې روانې دي، وروسته به معلومات ترلاسه کړي. خو ما لکه چې مخکې یادونه وکړله، نن د جمعې په ورځ د کابل پوهنتون رخصت ته څوک هلته نه ځي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هلته نن د حقوقي ستاج د محصلینو کلنۍ ازموینه وه، دغه په کال کې یو ځل اخیستل کېږي. خو د یادولو وړ ده چې د دې نه وړاندې هم وسله والو طالبانو قاضیانو څرنوالانو ته ګواښونه کړي وو، ځینې وخت یې ورباندې حملې کړي وې چې مار ژوبلی هم درلودل. خو تر اوسه پورې دا نه ده کره معلومه چې دغه پیښې کې د چا لاس او مسؤلیت یې څوک اخلي. پامیر صاحب،
سمه ده. ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په کرښه وو او تازه معلومات دا دي چې د کابل پوهنتون په وره کې چې چاودنه شوې ده، په دې کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. مخکې مو چې معلومات درکول، نو شپږ کسان او دوه نور د روغتیایي چارواکو په وینا باندې وژل شوي دي. او د روغتیا وزارت وایند وحیدالله مایار مشر راډیو ته وویل چې لږ تر لږه درې دېرش ژوبل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل شوي دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې او تر اوسه پورې دا هم نه ده روښانه چې دا څه ډول حمله وه، دا څه ډول چاودنه وه. آیا دا یو ځانمرګی موټر ځانمرګی برید وو که بمی چاودنه وه او که موټر بم برید وو؟ خو په عین وخت کې چارواکو دا ویلي دي چې له سیمې څخه یو بم موندلی دی چې هغه پولیسو شنډ کړی دی. دا د دې وخت معلومات په راتلونکي کړی کې به بیا در سره نور معلومات هم د کابل د چاودنې په اړه باندې شریک کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو، د پاکستان مسلم لیگ نون یوې مشر او د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي یوازې د نواز شریف خوشی کول نه، بلکې د آئین سرلوړۍ په مخه هڅو او مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي بیګاله امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې د ځواک په کارولو د خلکو د استازیتوب د وژنې هڅه شوې. حکومت د نوموړي تازه څرګندونو په غبرګون څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې د قانون واکمنۍ او جمهوریت ته د ژمنتیا خبره تکرار کړې. د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مرستیال او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي په هیواد کې د قانون واکمنۍ او آئین سرلوړۍ لپاره احتجاجونو ته دوام ورکوي. نوموړي بیګا د امریکا غږ راډیو له اردو څانګې سره په مرکه کې وویل چې د اعتصاب عدالت پخوانی قاضي ارشد ملک له ویډیو څخه جوته شوه چې پر پلار یې لګېدلي تورونه بے بنسټه ول. مریم نواز د رواني میاشت په لومړۍ اونۍ کې د خبري غونډې پر مهال یو ویډیو ښودلې وه چې پکې قاضي ارشد ملک د ناصر بټ په نوم یو کس ته وایي چې د العزیزیه په نوم د فولادو کارخانې په قضیه کې د فشار له کبله نواز شریف ته سزا اورولې وه. د جولای پر اوومه ملک په یو بیان کې ویډیو جالي وبلله. مشال راډیو هم د هغې ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولی او حکومت یې د ساینسي معاینې امر کړی. شریف اوس مهال په لاهور کې زنداني دی او مریم نواز یې د سزا پر ضد په بېلابېلو ښارونو کې جلسې کړي دي. خو امریکا غږ راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د جمهوریت او حقوقو خوندیتوب لپاره احتجاجي غونډو ته دوام ورکوي.
صرف نواز شریف صاحب کی رهایی کے لیے وہ ریلی نہیں ہوگی.
دا وای لاریونو نه بمی یوازې د نواز شریف صاحب د خوشی کولو لپاره نه وی، بلکې د قانون واکمنۍ آئین سر لړۍ او ووټ ته د درناوي لپاره به وی. او لدې سره به د تړلو نور شانو لکه پر رسنیو د بندیز خلاف هم مبارزې ته دوام ورکوم.
میں میڈیا کے اوپر جو پابندی لگی میں اس کے لیے بھی لڑوں.
ٹاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن اپوزیشن ګوندونه د جولای پر 15مه د انتخاباتو یو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ ولمانځي او احتجاجونه وکړي. اپوزیشن وایي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې وه، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن او حکومت دواړو انتخابات پاک او رانه بللي ول. مریم نواز تور پورې کړ چې په پاکستان کې د قوت او زور په کارولو د ولس د ارادو او استازیتوب د وژنې هڅه شوې ده. دا وایي موږ قانون لرو، آئین لرو، پاین کې د هر ادارې حدود او واک مکمل او سپین تعریف او بیان شوی دي. د اسلامي جمهوریت پاکستان پاین کې د خلکو اراده، د خلکو واک او استازیتوب تر ټولو لوړ او مقدم بلل شوی. د پاکستان له آئین او قانون سره سم حکومت کول د خلکو د استازو کار دی. نو که د ځواک په کارولو د دې توازن د وژنې هڅه وشي، نو عدم توازن نه پیدا کیږي بلکې ناورین راځي، لکه دا اوس چې وینو. د پاکستان حکومت د نوموړې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې دا خبره په بیا بیا تکرار کړې چې د قانون واکمنۍ او جمهوري ارزښتونو ته ژمن دی. په پېښور کې د اپوزیشن درو ګوندونو ویلي د جولای پر 15مه د انتخاباتو د کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ لمانځي او ګډ احتجاج کوي. د عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او جمعیت علما اسلام فی درو مخکښو سیاستوالانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته ویل د احتجاج لپاره د رینګ روډ ځای ټاکلی چې پکې به د یادو ترڅنګ د نورو ګوندونو مشران هم ګډون وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او حکومت د تیر کال انتخابات پاک او رانه بللي ول. غلام غوث رپورټ لري.
مخالف ګوندونو د جولای په 15مه د تیر کال د انتخاباتو د ورځې په مناسبت په پېښور کې د تورې ورځې د لمنځلو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. په پېښور پریس کلب کې په دغه اړه د خبري کانفرنس پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک وویل چې په دغه ورځ به د پېښور په احتجاجي لاریون کې مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان او د آفتاب احمد خان شیرپاو په شمول د سیاسي ګوندونو نور مرکزی مشران ګډون کوي.
د ټولو صوبې خلکو ته منګه اپیل کوو چې دا کم ظلم روان دی، دا کم غرانی روانه ده، دا چې زمونږ استادو د ووټ کم اخلاص شوی دا داغه خلاف د عوامي نېشنل پارټای، جمعیت علما اسلام، مولانا فضل الرحمن صاحب، قومي وطن پارټای، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټی، نېشنل پارټی د حاضر بیر جوسبو، پختونخوا ملي عوام پارټی د مشر محمود خان چکزی صاحبو او باقی سور پارټی چې دغه لوم دعوت ورکو چې پاغرل باندې په دوره تعداد کې راشي چې دا پیښور چې دی دا یو کپره اختیار یو کپره.
د قومي وطن ګوند د اطلاعاتو سیکرتر طارق خان وایي تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري په پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم د پارلمان نه بهر کړی شوی وو.
چې څومره دلته کې مرکزی لیډرشپ وو، هغه لیډرشپ چې کوم د عوامو مقبول لیډرشپ دی، هغوی د یو منصوبې در لاندې د اسمبلو نه بهر کړی شو او داسې خلک راوسته چې هغې ته د خلکو مینډیټ حاصل نه دی.
خو د حکمران ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د الیکشن کمیشن چارواکو په بیا بیا د تیر کال په انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړی دي. خو د جمعیت علما اسلام پی یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داودزی وایي اوس مهال هم د هیواد ځینې ادارې د موجوده حکومت د واک د ساتنې لپاره بیلابیلی هلی ځلی کوي.
شاید خاکان عباسی گرفتار کړی شو، نیب گرفتار کړو، نو لکه مونږ خو دغه وایو چې په دې پاکستان کې چې د کم حکومت راوستل شوی دی، نو دا ایجنډا دا ده چې د احتساب په نوم باندې ناانصافي شروع ده او صرف د یو پارټي مرسته روانه ده که هغه د دې ریاست هر یو اداره ده او هغه د غوړی چې د نور جمهوریت پارټي سایټ شي، دا خام خیالي ده. دا جمهوریت پارټي د دې یکجهتۍ لپاره راوتی دي چې د صحیح کې جمهوریت لپاره دا جوړه مخکیم شوی دی، ډیر سخت مرحلهګانو کې شوی دی او دا سیاسي ګوندونه چې کنده روان دي، ان شاء الله دا به وي خیری، دا ملک د عوامو دی، د عوامو په خواهشاتو باندې جوړ دی.
د جولای په 15مه د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې د اعلان سره سم به په سین، بلوچستان، پنجاب او سرخار اسلام آباد کې هم احتجاجي لاریونونه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې سیاستوالانو او پوهانو په یو غونډه کې ویلي چې په هیواد کې جمهوریت ته ګواښونه زیات شوي چې د مخنیوي لپاره باید سیاسي ګوندونه ګډه تګلار جوړه کړي. دوی پرون په اسلام آباد کې د شهید ذوالفقار علي بوټو بنسټ یو سیمینار ته په ویناګانو کې وویل چې مدني ټولنه هم باید د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي. سراج ظهیر رپورټ لري.
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد نېشنل پریس کلب کې شوې دغه سیمینار کې د سیاستوالو او پوهانو وینا وه. پاکستان کې دا وخت یو غیر اعلانیه مارشل لا ده او دلته جمهوریت ته ورځ په ورځ خطر سیوا کیږي. د دوی په خبره چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دور کې چې صوبو ته کوم اختیارات ورکړی شوي وو او صدارتي اختیارات راکم کړی شوي وو، ښکاري داسې چې هغه ارسه واپس اخیستل کیږي. په دې اړه پخوانی سینیټر او د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مخکښ فرحت الله بابر مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا ګڼو چې د جمهوریت باندې یو پټ شپخون روان دی. دی وخت د دې حل ریلی دا دی چې ټول سیاسي ګوندونه دا ټول د یو ځای شي او یو نوی چارټر آف ډیموکراسي دی جوړ کړي، او هغه ادارې چې کم د نورو آئینی ادارو کې مداخلت کوي د هغې صدباب دپاره د هغې لارې روکولو دپاره یو مشترکه لاحه عمل دی جوړ کړي، او د سیول سوسایټي باندې دا ذمهداری راځي چې هغوی دې کم از کم د دې خلاف آواز اوچتوي، بھرپور آواز اوچتوي.
همدارنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل، د دوی د ګوند دریز دی چې د ملک کې هر اداره په خپل حدودو کې دننه کار وکړي او جمهوریت او د پاکستان آئین ته بالادستی ترلاسه وي.
زموږ موقف دریز دا و چې په ملک کې دا اوس پنځمه مارشل لا روان ده، نوم د جمهوریت دی، پس مارشل لا ده او د عمران خان یو کیموفلاج ورته کړی دی، او د ملک خارجه او داخله پالیسی سیدا او معاشی پالیسی سیدا اسٹیبلشمنٹ پالیسی اور الیکشن سے بھی ایک دن ریگنگ وسو دوم رضیات جاتو وسو او بل عدالت دے مل د جمہوریت حال دا دی سی پکار دا دی اسٹیبلشمنٹ پر سیاست کی اس تعلق نو وسا
پدی مقدہ گڈن والو وینا وچی یو خوا دی یو جج د ویڈیو رات لو رستو معلوم شوا چی دلتا عدلیہ سمر آزاد دا او بل پلو پمل کی د سیاسی خلق کو گرفتاری او درسنی پر ضد سنسرشپ یا بندیز اقدامات دا خای چی دی ہواد کی جمہوریت ل سخت ستونزو سر مخ دی. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتی وزیرانو وخت به وخت د دې خبرې گردان کړي چې دې ملک ټوله ادارې د خپل حدودو دننه کار کوي او جمهوریت ته هیڅ خطر نشته.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زره یو سل دیرش، پنځه لس زره درې سوه شپېته او پنځه لس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
ټاکل شوی چې سبا په قبایلو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی شپاړسو څوکیو لپاره انتخابات وشي. په عین وخت کې نوماندانو غوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې د ښځو لپاره د ووټ اچولو مرکزونه زیات کړي. دوی اندېښنه لري چې د ښځو لپاره د رای ځانګړو مرکزونو کموالی د دې لامل کېدای شي چې ښځې له ټاکلې اندازې کم ووټونه وکاروي او انتخابات لغوه شي. احمد شاه اعظمي موضوع څېړلی.
د پاکستان انتخاباتي کمیسون د 2013 کال تر پارلماني ټاکنو وړاندې قانون جوړ کړی و چې له مخې په هر انتخاباتي حلقه کې د ښځو 10% رایې لازمي ګرځول شوی وي. د دې قانون له مخې کچېرې د ټولو اچول سوو رایو کې د ښځو ونډه تر 10% لږ وي نو هلته به له سره ټاکنې کیږي. همدې قانون ته په کتو باجوړ قبایلي ضلع کې د 6 جولای صوبایي انتخاباتو ته ولاړ یو کاندید حاجي لالي شاه غوښتنه کوي چې د ښځو لپاره د ځانګړي پولینګ سټېشنونه یا د رایو اچول مرکزونه زیات کړل شي.
دلته خزو کمی پون سټیشنی دا انتهایی کمی دی مقرر کړی دی، کمی چې سړی دی غړی دی دوه ماده سي پکې مطلب موږ د عام اعتراض یو شته دی او هغه ځاتره موږ دا راځي چې د خزو د سړی یو ګټ په پاز دی کې مقرر کړی دی په کاغذ دا چې دوی موږ ته مطلب دی چې نه نو کوم پون سټیشن چې دی ډېر کړی وي او یو د دې چې کمی د پون سټیشن لار دا چې هغه د سړی د زنانو لار چې دا د جدا وي.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. په دې سیمو کې د شپارس عامو چوکیو لپاره 280 نوماندان میدان ته راوتلي دي. په دې سربیره د ښځو لپاره څلور ځانګړي چوکۍ او د مسبیل ژکیو لپاره یو ځانګړي چوکۍ هم شته. په خیبر قبایلي ضلع کې د انتخاباتو ته ولاړ یو نوماند شاه حسین شنواری وایي چې ښځې راتلونکو ټاکنو ته ډېرې لیواله دي، خو انتخاباتي کمیسون ډېر کم مرکزونه ورته جوړ کړي دي.
زنانه خو نن سبا مطلب دا چې دا سوچ او دا شعور دومره زیات دلته په الیکشن د پاره راغلی دی چې بالکل هر څو کوټ له درومي او وټ کول کوي. اول د زما د علاقې یو ګورنمنت هایر سیکنډري سکول دی، په دغه باندې دومره زیات بی حسابه وټونه دي او دومره ناقصه بندوبست دی چې په تیر په این الیکشن کې نیم نه زیاتې ښځې د وټ پول کولو نه محرومه پاتې شوې. دا وجه صرف دا ده چې په یو هغه باندې دومره کراود راشي، لیا سیکورټي فورسز دکې ورکوي، ولا لیا خاصدار فورس ولا دکې ورکوي، او هغه به دخل کوي د خپل ځایونه.
د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د شمیرو لمخې په اوو قبایلي زلو کې 402 د رایو اچول مرکزونه د نارینه لپاره، 306 اویا د ښځو لپاره او 1038 مشترک مرکزونه دي چې ښځې او نارینه دواړه به په خپلو بیلو کوټنیو کې رای کاروي. د دې کمیسیون د خیبر پښتونخوا ویان سیل احمد خان د جولای پر 13 مشال لډیو ته ویل دوی د 2013 کال د پارلماني ټاکنو په شان د ښځو لپاره هغومره مرکزونه جوړ کړي دي.
بنیادی طور باندې قانون دا وایي چې پولنګ سټیشن با په سرکاري عمارت کې جوړيږي، نو چې کوم ځای کې سرکاري عمارت وي کا اغا یو وړوکی غونډه بی ایچ یو دی ولې لوي، یعنی د صحت مرکز، سرکاري بل دفتر، سرکاري اسکول کالج، نو دغه د دې بنیاد باندې موږ کوم کړه الیکشن کمیشن کوي. نو دا خبرې خو په خپل ځای دي او د دې لپاره خپل یو مرحله وه چې هغه کې دوی د اډیکشن یا اعتراضات یا تحفظات نه کولی شو.
خو انتخاباتي نمایندان وایي چې په شخصي سکولونو او نور ودانیو کې د هم د رایو اچول مرکزونه جوړ شوي وای او امنیت یې پولیس نیولی وای. په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر 16 تر هغه وروسته کیږي چې د 2013 کال په مې میاشت کې د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل شو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي شبکې فریډم نتورک وایي دی په هغه هیواد کې زیاتره خلک له څلورو رسنیزو ډلو څخه خبرونه ترلاسه کوي. د دې ادارې مشر اقبال خټک پرون په اسلام آباد کې د بیپولي خبریالانو سازمان په مرسته د رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل که څوک په پاکستان کې د رسنیو پر څلورو لویو ډلو کنټرول ترلاسه کړي نو د خلکو پر رای اثر لرلی شي. د رسنیو د ازادۍ یو فعال عدنان رحمت وایي په هغه هیواد کې ځینو کاروباریانو هم د خپلو مقاصدو لپاره رسنۍ پرانیستې دي. احمد الله له اسلام آباد.
د جولای پر 13 غیر سرکاري ادارې فریډم نتورک د بیپوله خبریالانو سازمان په مرسته د اسلام آباد په هوټل کې خپل یو راپور جاری کړو چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د 50% نه زیات خلک د مطبوعاتو څلور ګروپونو ټي وي چینلونه، اخبارونه او ویب پاڼې ګوري چې پکې جنگ، ډان، ایکسپریس او خبرې ګروپ شامل دي. د فریډم نتورک اگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک د راپور په حقله مشال ریډیو ته وویل
پاکستان ډېر په خطرناکو ملک کې پدې شامل دی چې صرف څلور ګروپونو سره د 50% نه زیات چې کم کتونکي دي او ریدونکي دي هغه دغه میډیا ګوري. د دې نه یو د نتیجه راغله کته په پاکستان کې د خلکو رائے بدلول غواړي او په خلکو باندې حکمرانی کول غواړي نو صرف دا سلور ادارې لاس کې واخله، دی بستا پیغام رسي او خلک به اوري، ګوري به او تانه متاثر کیږي.
په اسلام آباد کې د رسنیو د حقونو یو فعال او خبريال عدنان رحمت وایي مطبوعاتو ادارې د کاروباري خلکو په لاسونو کې ورغلي دي او دوی صحافت کولو په ځای خپل ګټو ته زیات اهمیت ورکوي.
ایسے کاروباری ادارے جو یونیورسٹیز چلاتے ہیں،
هغه کاروباری ادارے چې په هنتونونو چلوي، د غړو ملونه دي، د ټایرونو او تمباکو کاروبارونه کوي، نو هغه هم خپل ټي وي چینلونه جوړ کړي او تردا خبره مخې ته راغلي دا چې ولسی ګټو لپاره صحافت کول زکه په کمی دوه چې دا مالکان د ولسی ګټو او خلکو ته صحیح معلومات رسولو په ځای خپل تجارت ته وده ورکول غواړي. په خوانی سېنېټر افراسیاب خټک چې په غونډه کې موجود و مشال ریډیو ته وویل
اول ریاست کنټرول په میډیا باندې وو، بیا چې کوم پیسې دار خلک دي هغه میډیا کې سرمایه کاری وکړي. نو اوس پاکستان کې میډیا دوه برخې دي، یو سټیټ میډیا یا ریاست میډیا ده، یو سټیټ میډیا یعنی د مالدارو خلکو میډیا ده او صحافیانو پکې عمل دخل ډیر کم دي. اوس موږ ولیدل چې کوم سټیټ دی دا په د سټیټ میډیا باندې راتاو شو هغه هم قابو کړ. نو پاکستان کې میډیا ډیر کنټرول ده او د اظهار ازادي چې د جمهوریت ازادۍ مور ده څو پورې ملکي جمهوریت پورا بحال شوی نه وي هغه پورې میډیا ازادۍ تصور نشي کېدی.
د فریډم نتورک خبر تر مخه دا مهال په پاکستان کې د سلو څخه زیات ټي وي چینلونه دي چې پکې شاوخوا په څلوېښتو چینلونو خبرونه او د روانو چارو پروګرامونه نشریږي.
د احمد الله رپورټ مو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دې ګړۍ کې موږ نړیوالو رسنیو ته او کورنیو رسنیو ته کتنه لرو. له دې علاوه نړیوال رپورټونه هم را سره شته، شننې هم را سره شته، هغه به هم در خبرې کړو. خو اوس په پېښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 بجې شوې. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل پونتون په دروازه کې نن سهار 14 نیټه تنه وجلی او 3 جو بندي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید معیار نن مشال رادیو ته وویل د یو شمیر زخمیانو حالت ښه نه دی، د بریدي موریچا نه ده منلی. د پاکستان مسلم لیگ نن د مشر مرستیالی مریم نواز ویلي مبارزه او هڅې یوازې نواز شریف ته د انصاف لپاره نه بلکې په پاکستان کې د قانون واکمنۍ لپاره دي. نوموړی دا خبرې پرون د امریکا غږ رادیو اردو څنګه سره په مرکه کې کړي. پرون په پېښور کې د اپوزیشن دریو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی او قامی وطن ګوند مشرانو خبري غونډې ته وویل د جولای په 15مه به په ګډه تور ورځ نمانځي. دوی تور لګوي چې تیر کال په دغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلۍ له لارې واک ته تحریک انصاف رسېدلی او واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردی. په اباسین کې په ډوبه شوي کشتۍ کې ناستو کسانو له جملې څخه د 15 مړي لا هم بې درک دي. د شانګلي د اوسیدونکو دغه کشتۍ د جولای په 3 ډوبه شوې ده. حکومت وایي د خلکو د موندلو هڅې کوي. د سلوواکیا پولیس د افغانستان د هغو څلورو جنکو د پیدا کېدو هڅې کوي چې د موسیقۍ په یوه میله کې د ګډون کولو وروسته ورکې شوي دي. په میله کې د افغانستان 15 جنو یوې ډلې ګډون کړی وو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران په اټمی پروګرام نور بندیزونه ولګول. دا خبره پرون وزارت په یوه خبر پاڼه کې وکړه. له تازه امریکایي اقدام سره به په ایران، بلجیم او چین کې هغه 15 کسان او د نړیوالو کمپنیو یوه ډله د بندیزونو لاندې راشي چې د ایران اټمی پروګرام ته د شیانو په لیږد کې مرسته کوي.
ظفر خانو د خبرونو لنډیز سره ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان له نننۍ ورځپاڼو څخه اداري راخیستې دي او مهمه برخه یې پښتو کړي.
دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د تیرې نه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف د ټویټر اکاونټ نه 2 نه زیات شو ټویټونو کې ویل شوی دی چې ځینې خبریالان د ملک پر ضد پروپاګاندا کوي او دغه خبریالان د غداران وګرځولې شي. بلخوا د وزیر اعظم د ټولنیزو رسنیو لپاره ویان پر وینا د کمپاین مقصد خبریالانو لا پوها ورکول دي چې ملک پر ضد د پروپاګاندا کول پرېږدي. رسپانه لیکي په تیرو وختونو کې به په ځینې خبریالانو دا قسمه تورونه لګېدل چې د ملک پر ضد کارونو کې بوخت دي او په ځینو خو سم دا تورونه لګي چې په غیر ملکی ایجنډا کار کوي. که واقعي داسې وي او حکومت سره یې ثبوتونه وي نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. ګنې په خبریالانو دې د تورونه لګولو نه ډډه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي پاکستان کې له بده مرغه دا روایت جوړ شوی دی چې څوک هغه پوښتنې راپورته کړي چې د حکومت بیانیې سره سمون نه خوري نو پرې د غدارۍ تورونه لګي. حکومت له به نور دا روایت ختمول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان د غنمو پیداوار حواله سره 9 لوی ملک دی. خو روان کال اپریل میاشت کې د بارانونو او ګلۍ له وجې په ځینې ضلعو کې غنمو فصل متاثر شو او ځنی عناصرو د مصنوعي بحران پیدا کولو کوشش وکړو چې په نتیجه کې د 100 کیلو اوړو په بورې کې 1.5 روپۍ او د روټۍ په نرخ کې 5 روپۍ اضافه وکړي شو. ورسپانه لیکي قامي اقتصادي رابطه کمیټې په ملک کې د اوړو او روټۍ په نرخ کې د اضافه نوټس په اخستو سره د غنمو او اوړو په برآمد کولو یې بندیز ولګو. د سره د نرخونو څارنې قامي کمیټې ته هدایت جاری کړل چې صوبایي حکومتونو په مرسته د نرخونو کنټرول کړي. ورسپانه لیکي د دې ګامونو وروسته په ملک کې د اوړو او نورو مصنوعاتو نرخونو کې د اضافې څخه جواز نه جوړیږي. د سره سره ضلعي انتظامی له هم پکار دي چې په مقامی کچا نرخونه په کنټرول کې ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. او ورځپاڼه لیکي د اقتصادي رابطه کمیټې د دې فیصلې اولس ته ګټه هم ملاوېدل پکار دي. صرف په بازارونو چاپې وهل د مسلې حل نه دي، بلکې یادې کمیټې د اوړو او غنمو په برآمداتو هم بندیز لګولې نو پرې عمل درآمد پکار دي. ورځپاڼه لیکي دا ممکنه نه ده چې هر دکان ته ضلعي انتظامی ځان ورسوي او د روټۍ نرخ پر ټاکل شوی قیمت خرڅول یقیني کړي. دې لپاره پکار ده چې انتظامی د هر علاقې خلک له ځان سره ملګري کړي او چې د کم ځای نه ورته شکایت ترلاسه کیږي هغلته دې چاپه وهي او چې کم دکاندار د سرکاري نرخ نه په زیات قیمت روټۍ خرڅوي جرمانه کولو سره سره سزا دې ورته هم ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ټلګراف ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان لپاره د سویډن یوې خیریه ادارې لخوا ویلي چې په وردګو کې د روغتیا مرکزونو تړلو ته اړ شوي. هلته امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ له روسیې څخه د ترکیې د توغندۍ واخیستو موضوع څېړلې او ویلي دي چې د دې دفاعي نظام له اخیستو سره به انقره له امریکا څخه د اف 15 جنگي الوتکو په اخیستو کې بریالی نشي. منور شاه د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې یا خیریه ادارې ورته ویلي چې په وردګ ولایت کې دوی د روغتیا مرکزونو بندولو ته مجبور کړل شوي دي. دا له هغې یوه هفته وروسته ده چې په دغو مرکزونو افغان ځواکونو چاپې وهلې وې او پکې څلور تنه مړه شوي او یو ورک شوی دی. د یادې ادارې په وینا د دې مرکزونو له بندېدو له وجې به خوشا شپږ زره ناروغان متاثره کیږي. ورځپاڼه د دغه ادارې د مشر سونی مینسن د خولې وای د روغتیا مرکزونو بندول ناروغانو ته د علاج رسولو نه انکار کول دي چې دا په ښکاره ډول د انساني حقونو نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. ټیلیګراف لیکي په افغانستان کې د روغتیا او نورو مرستندویا ادارې شکایت کوي چې د جګړې له زیاتېدو سره دوی د بې پلو پاتې کېدو هڅه کوي خو بیا هم له بېلابېلو خواوو د ویرې او ترهې سره مخ کیږي. بلخوا زیاتره سیمې د وسلوالو طالبانو لاسو ته د ورتللو معنا دا ده چې اوس د روغتیا لپاره کارکوونکو ادارو هلې ځلې د هغوی پر رحم وکرم دي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو تر ولقې لاندې سیمو کې د روغتیا سرکاري مرکزونو ته د کار اجازت ورکول کیږي خو د روان کال په سر کې په دې سیمو کې د صحت نړیوالې ادارې WHO او سره صلیب ادارې د کار کولونه منې کړې دي. هلته امرستندوی ادارې اندېښنه لري چې په جګړه کې ښکېلې ډلې د نړیوالو قوانینو سره سم د دوی تحفظ ته پام نه کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د روس نه د اس 400 په نوم د میزایلو دفاعي نظام اخیستلو له وجې به ترکی له امریکا په اف 15 جنگي جازونو اخیستلو کې بریالي نشي ځکه چې دغه نظام له وجې د جازونو کارکردګي متاثر کېدل شي. د نېټو غړي هیوادونو سره د روس خلاف دا جازونه د دفاع مهمه وسیله ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي دا خبره واضحه ده چې ترکی به یو سودا کوي، یا به د روس نه د میزایلو دفاعي نظام اخلي او یا به د امریکا نه جنگي جازونه اخلي. خو د ورځپاڼې په وینا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پکار دي چې له ترکی سره په تعلقاتو کې یو کړکیچ ډیر زیات نشي ځکه چې دا راز به ترکی نور هم روس ته نږدې کیږي. د شام او عراق سره په گاوند کې پروت ترکی د امریکا لپاره ډیر مهم دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکایي چارواکي وايي په خلیج کې د اوبو ترانسپورت خوندیتوب جدي هڅې کوي. د امریکایي پوځ یو لوړپوړی قومندان پرون په سعودي عرب کې وویل د بیړۍ چلونې د ازادۍ حق ضمانت په مخه له خپل ملګرو سره جدي خبرې کوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په خلیج کې له یو شمېر حمله وروسته چې د تورګوټه ایران ته ونیول شو د امریکا د قواو مرکزی قومندان کیند مکینزی پرون پنځشنبه شمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینه ریاست ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواو مرکزي قومندان دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد تېره اونۍ وویل متحده ایالاتونه د واشنگټن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وښته ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت وویل هیله لري چې د متحده عربی امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر شل ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نکړ چې ګنې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیري واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می په میاشت کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځني ختیځ ته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قواو مرکزی قومندان سعودي عربستان ته یوه ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس دا پریکړه ویټو کړي.
رپورټ اورید. امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان د جګړې او د ختمولو په اړه د افغان پوځ او پولیس سرتیرو څرګندونې راخستې دي. د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې دي او غوښتنه یې کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید له پیاوړي دریځه وشي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان پر شاوخوا 30 کلنې جګړې اربونه ډالر مصرف شوي، له امله یې بې شمېره کورنۍ ځورېدلې او د امریکا د درو ولسمشرانو انتظامیې د دغې جګړې او د هغې د تباهۍ شاهدانې پاتې شوي. خو د لیکنې تر مخه د افغانستان روانې جګړې تر بل هر څه او هر چا زیات د افغان پوځ او پولیسو سرتیري او د هغوی کورنۍ اغېزمنې کړې. یوازې د تیرو 5 کلونو په جګړه کې د افغان پوځ او پولیسو 45,000 سرتیري وژل شوي. د څه د پاسه 15 میلیونه افغانانو چې 3 لکه امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي د برخلیک پریکړه ښایي ژر په قطر کې د سولې په خبرو کې وشي. امریکایي چارواکي او طالب استازي هڅه کوي د دغو خبرو له لارې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د هغه هیواد د جګړې ختمولو په اړه یوې موافقې ته سره ورسي. په لیکنه کې د ځینو شننونکو په حواله ویل شوي د افغانستان په پوځ کې موجود اداري فساد او د مشرتابه غیر مسلکیتوب د دې لامل شوي چې د هغه هیواد حکومت له طالبانو سره د سولې یوې لوزنامې ته غاړه کیږدي. ورځپاڼې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان پوځ له سرتیرو سره د هغوی د مشرانو له طالبانو سره د جګړې او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. په بغلان کې د افغان پوځ یو کپتن عبدالبصیر نبرد ورځپاڼې ته ویلي د شاوخوا 300 سرتیري ملګري په جګړه کې وژل شوي. په زابل کې د افغان پوځ یو سارجنټ حفیظ آغا وایي په جګړه کې د خپلو نږدې ملګرو له لاسه ورکول دوی ته ډیر سخت تمامېږي. د ده په خبره دوی له دې بد حالت سره د خپلو مشرانو د بې غورۍ له امله مخامخېږي. د شریف الله شریفي په نوم د افغان پوځ یو سارجنټ چې په فراه ولایت کې دنده کوي وایي دوی ته اکثر وخت تلفات اوړي. نوموړی زیاتوي زړه یې ژاړي خو د خپلو خلکو د حفاظت کړې قسم پوره کوي. په هلمند کې 2.5 کلن افغان پولیس سرتیری نجیب الله خان ورځپاڼې ته ویلي دوی د خپلو مشرانو له لاسه کړېږي. د ده په خبره دوی خپل دوستان کورونه او خپلوان له لاسه ورکړل خو مشران یې پرته له دې چې مرستې ورسره وکړي د جګړې میدان ته ټیل وهي. په بدخشان کې د افغان پوځ یو بل سرتیری 29 کلن عبدالخبیر رسولي ویلي طالبان په جګړه کې دوی وژني او امریکایان لګیا دي په دوحه کې له هغوی سره د سولې خبرې کوي. لیکن د کپتن نبرد له خولې زیاتوي د سولې لپاره اړینه ده چې افغان پوځ د طالبانو حملو ته مضبوط ځواب ووایي او پر هغوی برلاسه شي.
له هارون باچا څخه مو د لیکنې مهمې برخې اورېدې چې پکې افغان پولیسو او پوځي سرتیرو د جګړې د ختمولو په اړه باندې وړاندوینې سپارښتنې کړې دي او له حکومت او امریکایانو څخه یې غوښتنې دي چې له پیاوړي دریځ څخه دې له طالبانو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د احمدیانو استازو له امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د لیدنې پر وخت ویلي ورسره په پاکستان کې توپیری چلند کیږي. په سپینه ماڼۍ کې په ملاقات کې هغوی له ټرمپ وغوښتل چې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د لګکیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د جولای پر 18 په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر په دفتر کې د مسلمانانو د کمشمیر احمدي مذهبي فرقې یو شمیر استازي د ډونالډ ټرمپ پر میز راټول ول او هغه ته خپل فریاد اوروي. پر دې مهال یو 80 کلن سپینجری عبدالشکور ویل چې دوی سولیز خلک دي خو بیا هم خوندي نه دي.
زمګ کورونا او دکانونه لوټ شول او په اور وسوځول شول. بیا موږ سرګوده خار ته کډه شو. ما دکان کې کتابونه خرڅول او په دې تور ما ته د 5 کلونو د بند او 6,00,000 روپیو جرمانې سزا وورول شو. 3 کاله 3 میاشتې مې د پاکستان په زندان کې تیرې کړې. موږ دلته په امریکا کې ځان ته مسلمانان ویلې شو خو په پاکستان کې ځان ته مسلمانان نشو ویلې.
د عبدالشکور سره پر دې مهال د مذهبي لژکیو یو شمېر نور کسان هم ملګري ول او هغوی له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې په پاکستان کې مذهبي لژکیو ته پر ورپېښو ستونزو دي د دې هیواد له وزیر اعظم عمران خان سره خبرې وکړي. تمه ده چې عمران خان به امریکا ته د سفر پر مهال د جولای پر 23 نیټه په واشنگټن ډي سي کې له ټرمپ سره ملاقات وکړي. په پاکستان کې له احمدي مسلمانانو سره د توپیري چلن کیسې په دا تیرو څو کلونو کې زیات اوریدل کیږي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په پاکستان غږ کړی چې د هغوی حقونه خوندي کړي او ژوند تورپېښ خطرونه یې له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر مهدي حسن وایي چې اوس هم په پاکستان کې مذهبي لژکیو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او احمدي فرقه اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د احمدی فرقه حالات ډیر دان دیخنی وړ دي او د هغوی شکایتونه پر ځای دي. خو زه فکر نه کوم چې د امریکایي ولسمشر په خوله دي د هغوی وضع خشي. د وینا تر هدا خو به عمران خان ورته وای چې له مذهبي لګکیو سره ډیر ښه چلند کوي او د نورو په شان حقونه یې ورکړي دي. خو دا یوازې پروپاګاندا ده او خپلی تور دي چې دوی یې کاروي خو عمل پرې نه کیږي.
په پاکستان
کې د مذهبي لژکیو په اړه مې په پاکستان کې د مذهبي چارو او بشري حقوقو وزیرانو ته د ورځې په اوږدو کې په وار وار زنګ ووهي خو هغوی ټلیفون ته ځواب ونه وایي. ورسته مې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټي لغړو سره هم په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت ویلي دي چې دوی لژکیو ته په خپل هیواد کې خپل حقونه ورکړي دي. اخوا د احمدی فرقه ویاند امیر محمود پرون مشال لړی تول چې په پاکستان کې د دوی شمیر شاوخوا 15 لک دی. دغه په وینا د دوی زرګونه غړي د ناسم حالاتو لکباله له هوا د بهر کډه سوی دي.
احمد شاه زمیر رپورټ د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پرون وویل چې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دې کمیټې یو مشر شیرشاه همدرد خبري غونډې ته وویل چې د وسلوالو ګواښونو له کبله په ختیځ ولایتونو کې درې ښځې خبريالانې د دندې پریښودو ته اړ شوې. باز محمد عابد تفصیل لري.
د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول شیرشاه همدرد د جولای په 13 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب له کمیټې سره د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي چې وژنې او ټپي کېدل هم پکې شامل دي.
د 2019 کال جنوري له پیله د جون تر پایه د هیواد په کچه د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه په تیرو شپږو میاشتو کې 15 د تاوتریخوالي موارد ثبت کړي دي چې په دې کې درې مورده د خبريالانو وژنې دي، شپږ مورده ټپي کېدل دي، 15 فزیکي برخورد ده، 19 سپکاوی او تحقیر ده، 9 ګواښل دي، 1 په ناقانونه ډول له دندې ګوښه کول دي.
شیرشاه همدرد وړاندې وایي چې په دې پیښو کې 15 په ختیځو ولایتونو کې رامنځته شوي چې درې ښځینه هغو د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله خپلې دندې پرېښې دي.
د ختیځ زون په کچه مونږ د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 درلودلې چې تفاوت یې د نورو کلونو سره په دې کې و چې سخت په دې 15 کې 3 د ښځینه ژورنالستانو په تړاو دي او 2 د نارینه ژورنالستانو په تړاو دي. په دې پیښو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو له لوري ګواښونه دي چې له بده مرغه دا درې تنه ژورنالستانې اړ شوي دي چې خپلې دندې پرېږدي.
دې زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب له کمیټې سره د ټول افغانستان په کچ 15 پیښې ثبت شوي، 18 په دولت پورې تړاو لري، د 2 مسؤلیت یې د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه دی او یوه پیښه د یوې رسنۍ پورې تړاو لري چې یو تن خبریال یې برنه حق له دندې ګوښه کړی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په رپورت کې مو واورېدل چې د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړي. په همدې رپورت کې راغلي چې دا شمیر د تیر کال همدې مودې پرتله 50% ټیټ شوی خو ګواښونه نه دي کم شوي. د خوست خبریالان له حکومته د هغوی د ساتنې غوښتنه کوي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلي سره لدې چې د تیر کال په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمې شوې، خو په ویناوې چې دا د ګواښ تر منځه تللو په معنا نشي کېدلی، ځکه لا هم د ګواښ عوامل پر خپل حال دي. د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د تړون اونځې د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وویل
زموږ هیله له افغان دولت له طالبانو له نړیوالو ځواکونو دا ده چې د خبریالانو ژوند ته باید توجه وکړي. هغه هر وخت د پیښو ځای ته ځي، هر وخت یې له خلکو سره کار وي، او د چارواکو او د سیاسینو او د ولس ترمنځ د پل حیثیت لري. ډیر داسې قضیې شته چې باید دولت رسیدګي ورته کړي وای، دولت رسیدګي نه ده ورته کړي. حتی په رسنیو کې خبریالان خوندیتوب نه لري. د رسنیو مالکین له خبریالانو سره د یو مسلکي شخص په ډول چلند نه کوي. دوی غواړي چې د یو کارفرما او د یو مزدور چلند ورسره وکړي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د برابر شوي رپورټ په یو برخه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو مواردو ته هم کتنه شوې وه، او پکې ویل شوي چې پروسه کال په دې موده کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي ول. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی 2013 زیږدیز کال افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فارن پالیسی مجلې کې راتلون کې ونی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته ورځي، نو هلته باید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته پرېنږدي دی چې هیواد د قربانۍ له هیواد د قربانۍ پسه ور جوړ کړي. مجله لیکي د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې به د افغانستان په سوله کې د پاکستان کردار مهم موضوع وي، خو په لیکنه کې راغلي تاریخ ته په کتو په کار ده چې عمران خان د خپل هیواد له اندېښنو څخه امریکا خبره کړي. ملیحه میرزاده د لیکنې مهمې برخې اوروي.
فارن پالیسی مجله کې لیکواله شری رحمان لیکي د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ راتلونکو نه په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د امریکا ایجنډا به د ترهګرۍ مخنیوي وي. د غراز افغان طالبان د کابل له حکومت سره مذاکراتو ته آماده کولو کې د پاکستان رول هم اهمیت لري. مجله د عمران خان دورې د سیاسي اړخ پاړه لیکي چې له پاکستان به پکې غوښتنه کیږي چې د افغانستان د باثباته کولو لپاره لا نور ګامونه واخلي، او د پیسو نړیوالې ادارې او د تورو پیسو سپینولو یا د مالی بدعنوانو خلاف ضروری اقدامات وکړي. مجله ځینو حقیقتونو ته اشاره کوي او وایي چې باید پاکستانی سیاستوالان دا په پام کې وساتي. مجله لیکي د افغان طالبانو استازو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې د پاکستان کردار مهم دی، او په داروستو کې یې د هڅو لږ ستاینه هم وشوه. خو مجله لیکي په آینده کې د افغانستان استحکام که د پاکستان له ښې رویې سره تړل کیږي، نو دا به بیا هم یوه مسله وي. په پخوانو وختونو کې چې کله هم پر کابل څخه حمله شوې، نو امریکایي انتظامی همیش له پاکستان نه تپوس کړي. مجله لیکي د امریکا پخوانی تګلارې د پاکستان روش د بدلولو لپاره جوړې شوې، خو واشنگتن کله هم د اسلام آباد اندېښنو ته توجه نه ده ورکړې. مجله لیکي کله چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ځینو مهمو وسلوالو د موجودیت خبره وکړه، نو جواب یې د خاموشۍ سربېره هیڅ نه. رسپانه لیکي د پاکستان پوسټ چې کله هم په خپل هیواد کې د وسلوالو خلاف کاروایانې پیل کړې، نو امریکایي مرسته ونه کړه. په دغو کاروایانو کې پلکونه کورنۍ کډوالې شوې. د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پوسټ ته اوختي ځاني نقصان ذکر ډیر کم شوی. په ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستاني ولس ته هم ډیر تاوان رسیدلی چې د کاروایانو بدل د بمی چاودنو په شکل کې مخې ته راغلو. مجله لیکي دا واضح ده چې واشنگتن کې د پاکستان لپاره همدردی ډیره کمه پاتې شوې ده، او نه هم د درد او تاوان اعتراف کیږي. امریکا په بیا بیا له پاکستان نه د لانورو ګامونو اخستو غوښتنه کوي. مجله لیکي عمران خان باید په تکتیک سره د پاکستان اندېښنې د امریکا مخې ته کیږدي، او خپل هیواد په سیمه کې د نوو ائتلافونو په جنگ کې له متاثره کېدو نه وژغوري. مجله لیکي د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې نوی پړاو د واشنگتن دا خواهش دی چې په سیمه کې د چین د فعالیتونو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې امریکا چین ته د یو ستراتیژیک ګواښ په سترګه ګوري، دا به پر پاکستان هم اغیز وکړي. مجله لیکي که امریکا په افغانستان کې د روان پیشرفت نه مطمئن نه وي، او له پاکستان سره تعلقات یې هم په دې پړاو کې وي لکه څنګه چې اوس دي، نو ښایي پاکستان د قربانۍ ګډورې شي، او عمران خان ته به د ډېرې مرستې ضرورت ورپېښ شي.
ملیحه میرزاده وه، اوریدونکو د جولای پر دریمه ل شانګلی څخه هریپور ته د رواني کشتۍ ډوبیدو په پیښه کې 28 کسان ووژل او 11 ژوبل شول. چارواکي وایي تر اوسه د 25 کسانو مړی نه دی موندلی. د وژل شویو د کورنیو غړي وایي حکومت ته د جسدونو د موندلو لا زیاتې هڅې وکړي. نیاز احمد خان ل شانګلی.
د تور کمر اوسیدونکی سرزمین خان چې په ډوبه شوي کشتۍ کې دوه وریرونه او یو ترزی لا درکه دی او د کلي نور اوسیدونکي پکې هم شامل دي وایي چې دا کشتۍ کې دوه کم څلوېښت تنان شپږ غوایان او تر 500 پورې ګډې بیزې وې. په سیند کې د چلۍ له وجې د پیښې ښکار شوه. دوی وایي چې د پیښې وروسته دولتي ادارو د مړو په راویستو کې د غبلت څخه کار اخیستی.
اوس پیم د حکومت غور نشته. اوس پیم حکومت زموږ سره تعاون نه کوي. لکه زموږ مړی موږ ته نه میلاو شي امنګ په خپل لاس د پنکړی نه په قبرونو کې قبرونه معلوم نه نو داخل کو دا غم چې دا نخلاسي.
په یاده کشتۍ کې شپږ خزه نه ماشومان شامل ول چې پکې د دریو ماشومانو مړی ترلاسه شوی دي او به درکه تنان د خیبر پښتونخوا دولت مړه ګرځولي. په دا اړه د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای چې مړو او جوبل ترنان سره د مرستو اعلان شوه او داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولای شي.
ګوره موږ چې یو کنه چې دا خلکو لپاره کار نه دی شوی 10-25 سال قانون کې د هغې مین وجه دا ده چې دلته روډ نشته. کم خلک چې هریپور ته راځي زموږ دغه علاقو نه دا 8 گھنٹې لګي او د کشتۍ په ذریعه چې راځي په 2 گھنٹو کې راځي. نو خلک دا ځکه پریفر کوي چې دلته موږ روډ جوړ کړی دا ایشو بنه وه ځکه چې موږ دا کوم سابقه موږ غرانان تر شوي دي د بده مرغه لکه دوی هغه زموریانې پوره نه کړلې.
زیولس وایي چې د ضلع شنګلی او تور غر نه هریپور ته 200 کیلومتره سفر باندې روزانه تر 1500 نه واخله تر 40 پورې کشتۍ زی او راځي چې پکې په سلګونو تنان سفر کوي او بیا پکې خپل د ضرورتو سامان وړي او راوړي. د کشتۍ حفاظت لپاره څه قسمه انتظامات شته او نه په بیړني حالاتو کې مرستې کوونکي شته؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، تحصیل مارتون، ضلع شنګلا.
اوریدونکو اوس هم د دې غړې اخیرنی رپورټ. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل ګوندونو د سینټ مشر له دندې لرې کولو په موخه غوښتن لیک تیار کړی دی. په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي خو د صادق سنجرانی په ارزه دی د بې باورۍ پرېکړه لیک بریا په اړه څه نشي ویل کېدی. شنونکي وایي دا ځکه چې پر دې پرېکړه لیک به سینټران پټه رایه کاروي نو کېدای شي چې د اپوزیشن ځینې سیاستوالان د سینټ مشر په حق کې ووټ واچوي. اپوزیشن د بې باورۍ تحریک ولې وړاندې کوي؟ دا پوښتنه ملیحه میرزاده را ځوابوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د جولای پر 9 د سینټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد قرارداد او د سینټ غونډې د رابللو درخواست جمع کړي. د سیاسي چارو پوهان دې ته د اپوزیشن ګوندونو لخوا د یو سمبولیک ګام په سترګه ګوري سو حکومت باندې فشار راوړي او د خپل قوت مظاهره وکړي. دا وخت په پاکستان کې د دوو مهمو اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشران د درغلو په قضیو کې په جیل کې دي. په پېښور کې د مشرق ټي وي د روانو چارو او خبرونو د څانګې مشر محمود جان بابر وایي مخالف ګوندونه له حکومت نه تنگ شول نو دی په خپلو کې کېناستل او فیصله وکړه چې دغه سلسله مخنیوي پکار دی.
دی له د سینټ یو داسې ځای ښکاره شو چېرته چې د دې تعداد د حکومت د خلکو نه زیات دی. یعنی او سینټ یو داسې مهم دی چېرته نه چې د پاکستان یو قانون هم د پاس کېدونه بغیر نشي تیرېدی. بغیر د سینټ د چیرمین نه هم اپوزیشن دا یعنی دا مقصد حاصلولی شي چې یو قانون هم پاس کېدو ته پرې نه شي کوم چې حکومت راوړي. خو په ظاهره دوی د خپل د طاقت مظاهره هم کول غواړي. دې سره اپوزیشن جماعتونو کې په خپلو کې بد اعتمادي هم وه. دا یو عملي ګام دی چې دې سره به د اپوزیشن کې دننه جماعتونو خپل د اوریجنل پالیسو د اصل پالیسو به هم پتو لګي چې دوی د حکومت خلاف دي که نه دي.
د پاکستان په سینټ کې د غړو شمېر 104 دی او د چیرمن لری کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو ته 53 ووټونه پکار دي. د اپوزیشن ګوندونو د سینټرانو شمېره 88 جوړیږي چې پکې د مسلم لیگ نون 13 او د پاکستان پیپلز ګوند 40 سینټران دي. په داسې حال کې چې په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي خبریال انعام الله خټک دا تحریک غیر ضروري بولي او وایي چې اپوزیشن به خپل مقصد ترلاسه نه کړل شي.
یہ اپوزیشن بنیادی اوپر طور باندې داسې غواړي چې پاکستان پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نون دا د کرپشن کیسز نه بدلتونو کې روان دي. دوی دا وایي چې دوی ته چرته څو کالو کې بارګیننګ چپ په ذریعہ باندې دا چیئرمین سینټ استعمال کی او ورته وایي چې موږ د تحریک یاد میں اعتماد تھا تحریک به واپس والو. خو تر اوسه پورې کمبائنډ اپوزیشن ته نه کال شوی دی نه صدا درخواست شوی دی او که چیرې دا چیئرمین سینټ بدل هم شي نو اپوزیشن ته د دې سره هیڅ قسم مقصد نه حاصل کیږي ځکه چې آلریډي اپوزیشن په اکثریت کې د حکومتي پارټي کې کم نه دا پاتې یا سینټ کې.
د سینیټ موجوده چیرمن صادق سنجرانی تیر کال د مارچ په 12مه د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 55 ووټونه اخیستي وو. د نوموړي په مقابله کې د مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفرالحق شپږ سلویخ رایې اخیستې وې. د سیاسي چارو شنونکي او خبریال امیر متین وایي په پاکستان کې د سینیټ انتخابات ښه شهرت نه لري ځکه چې پکې په پیسو ووټونه اخیستل کیږي. نوموړی وایي که ووټونه خرڅ شول نو دا به د پاکستان تحریک انصاف لپاره له اخلاقي پلوه ښه خبره نه وي.
کتا سشمیرو تا او گوری نو اپوزیشن پا واضح توگا گٹی پا ایوان کے ٹول یو سل سالور غڑی دی او دا مخالف و گندونو دا غلو شمیر پا کاغذ وش پیتا جوڑی گی مسئلہ دادا چی رای پٹی وی او دا سینٹ انتخابات دیر بددام دی زکا چی ووٹونا پکی اخستل او خرسبل کی گی پا تکنیکی لحاظ سر خوب بکار دا چی اپوزیشن و گٹی دی امکان شتا چی ووٹونا خرسی او هاگوی اپوزیشن و بیلی کدوی و بیلی نو پی ٹی آئی با بریا خو ترلا سکڑی خدا با اخلاقی لحاظ سر دا غوی لپاره خنوی زکه چې د دې با دا مانوي چې اپوزیشن ګوندونو د خپل پارټیو خلاف یا په فشار کې ووټونه ورکړي دي.
اوبیسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انہیں اپنی پارٹی کو ڈیفائی کر کے یا پیسے لے کے وہ ووٹ دیں گے.
شنون کی وای کسه هم د عدم اعتماد لاره د سینیټ چیرمن لری کول د جمهوریت اصول لپلوه بدکار